امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظمګه د خبرونې لومړی برخاوري. په خبرونه کې بواوري د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وای افغانستان د روسیې، چین او هندوستان د درې اړخیز غونډې په ایجنډا کې چې په نوې ډلې کې د سره کېږي شامل نه دی. درنو اوریدونکو، په دې موضوع رپورټ د نورو تازه رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ. او زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون هم د بیت المقدس په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د فیصلې په ضد د عربو او د اسلامي نړۍ په ډیرو برخو کې د خلکو مظاهرې روانې وي. په عراق کې د کوردانو د پیشمرګه قواو د عراق په صدر اعظم حیدر الابادی له دې قبل اعتراضونه کړي دي چې په عراق کې د داعش د ډلې په ماتولو کې د دوی د مهم نقش یادونه نه ده کړې. او پرون په اوکراین کې په زرګونو خلکو د زندان نه د هغه ملک د مخالف سیاسي مشر میخائیل شاکاشویلی د آزادولو لپاره په مظاهرو لاس پورې کړی وو. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون هم د عربو او د اسلامي نړۍ په ځینو برخو کې خلکو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې فیصلې په ضد چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژندلی په مظاهرو لاس پورې کړی وو. په اندونیزیا او لبنان کې پولیسو د امریکا سفارت ته نږدې په مظاهره چیانو بوشیندلي او همې د هغوی د تیت او پره کولو دپاره د اوښکې بهونکي ګاز نه استفاده کړې ده. دغو مظاهره چیانو د امریکا او د اسرائیلو بیرغونه سوځولي او همې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سیرو ته چې په لاس جوړې شوې وې ورونه اچولي دي. په دې برسیره پرون په پاکستان، ایران، ترکیه، مالیزیا، اردن، تونس، مصر او د فلسطینیانو په سیمو کې د ښاغلي ټرمپ د دغې فیصلې په ضد خلکو احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې. له بلې خوا د عربو ټولنې د بیت المقدس په باب د امریکا د جمهور رئیس پرېکړه داسې یو خطرناک انکشاف بللی چې د هغې نه د اسرائیلو طرفداري، د فوځي اشغال ملاتړ او د نړیوال قانون نه سرغړونه څرګندېږي. په عراق کې کوردي قواو چې د پیشمرګانو په نامه یادیږي د عراق په صدر اعظم حیدر الابادی له دې قبل اعتراضونه کړي دي چې په عراق کې د داعش د ډلې په ماتولو کې د دوی مهم نقش ته اشاره نه ده کړې. پرون د عراق صدر اعظم ښاغلي الابادی د دې اعلان وکړ چې د دریو کلونو سختو جنګونو نه وروسته په کامیابۍ د داعش ډله د عراق نه شړلې ده. هغه ویلي دي چې زموږ قواوې اوس د عراق او د سوریې سره ته نږدې په سیمو هم کامل کنټرول لري. د کوردانو د پیشمرګه قواو ویلي دي چې په دغه جنگ کې د 2,340 رشتنه جنگیالي وژل شوي او د 10,000 نه زیاتې زخمي شوي دي. دغه ډلې ویلي له دې سره سره ښاغلي علي بادي په دغه جنگ کې د داعش په ضد د پیشمرګه قواو د بری ذکر نه دی کړی. لاکن برطانیې په عراق کې د داعش د افراطي ډلې په شکست کې د عراقي قواو تر څنګ د پیشمرګه قواو مهم رول هم ستایلی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن دی میستور سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د سوریې پاینده حکومت کې د جمهور رئیس اسد د لپاره باید نور ځای نه وي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې د سولې خبرې په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. ښاغلي ټیلرسن د خبریالانو سره د خبرو په وخت کې دا هم ویلي دي چې امریکا داسې متحد او کامله سوریه غواړي چې په حکومت کې بشار الاسد رول ونه لري. له بلې خوا د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو واجی صندوق د سوریې پایتخت نږدې په عاجل ډول د هغو سیمو نه چې د یاغیانو په کنټرول کې دي د 130 هغو ماشومانو چې ناجوړه دي د ایستلو غوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي دي چې هلته په سوریې کې ماشومان اکثرا د درو درملو د کمبود له کبله مړه کیږي. پرون په اوکراین کې په زرګونو خلکو د زندان نه د هغه ملک د مخالف سیاسي مشر میخائیل شاکاشویلی د آزادولو او د اوکراین د جمهور رئیس پیترو پروشینکو د مؤاخذه کېدلو په خاطر لارو کوڅو ته راوتلي وو. د اوکراین پولیسو ښاغلی شاکاشویلی د هغې یوې جنایي ډلې سره د ارتباط په جرم د جمعې پر ورځ زنداني کړی چې د اوکراین پخوانی جمهور رئیس ویکتور وانکوویچ یې مشري په غاړه لري. هغه په 2014 کال کې د قدرت نه لرې شو او بیا وروسته روسیې ته وتښتېد. اوس هم داسې ګمان کیږي چې د اوکراین په ضد دغه مظاهرې به هم د روسیې یوه دسیسه وي. ملګری ملتونه وایي چې د 2014 کال د شروع نه بیا د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې پورې د سومالی په تشدد کې تقریبا 4500 ملکیان مړه او زخمی شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو دفتر ویلي دي چې په سومالی کې د دغه دفتر د همکارۍ د مرکز د په یو تازه راپور کې ویل شوي چې په دغه وخت کې 2018 ملکیان مړه شوي او 2500 تنه زخمیان شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د دغه مرګ ژوبلې زیاتره په هغو سي پیښو کې شوي دي چې د شباب ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست وای افغانستان د روسیې، چین او هندستان د درې اړخیزې غونډې په ایجنډا کې چې په نوې دلی کې بوشي شامل نه دی. په مکړی د ازادۍ رادیو د خبریال یوسف خان زدران رپورت ته
په داس حال کې چې ځینو رسنیو خبر ورکړه چې د هندستان، چین او روسیې په درې اړخیزې غونډه کې په افغانستان کې د تروریزم او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه د بحث یوه ایجنډا ده. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې دا غونډه د افغانستان په اړه نه ده. د اجرایي ریاست دوان رسل جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو تو ویل کله چې د افغانستان په اړه ناسته کیږي باید د افغان حکومت استازي پکې موجود وي. دی وایي دا ناسته د افغانستان په اړه نه ده. افغانستان په دغه غونډه کې د ایجنډا په توګه مطرح نه دی، خو افغان حکومت له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د امنیت او یادو څو اړخیزو اړیکو د ښه کېدو لامل کیږي. چې کله د افغانستان په اړه ناسته کیږي افغان حکومت باید پکې برخه واخلي تر څو هغه موضوعات چې په موږ پورې اړه لري موږ افغانان یې په اړه خبرې وکړو. د هند، چین او روسیې یو لسمه درې اړخیزه غونډه د دوشنبه پر ورځ په نوې ډلی کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسی او چینی سیال سرګی لاروف او وانګی سره په دغه غونډه کې د سیمې په مهمو مسایلو خبرې وکړي. هغه څه چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د وایان له قوله پر رسنیو کې راغلی ښیي چې د توریزم او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، د افغانستان وضعیت او درې اړخیزې اړیکې د دغې غونډې د سر ایجنډا ده. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي په دغه غونډه کې د افغان حکومت د استازو په نه ګډون انتقاد کوي. د جرګې غړي داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل افغانستان د یو قرباني هیواد په توګه باید په یاده غونډه کې برخه لرلای.
اگر افغانستان اشتراک نمی داشته باشه
دی وی که افغانستان ګډون نه لري هغه پریکړه چې کیږي زما په نظر دومره عملی جنبه نشي پیدا کولای، ځکه چې افغانستان خپل حق کولای شي د کورنوي قضیو او سیمه ایزو پریکړو په اړه تصمیم ونیسي او هیڅ سیوا د افغانستان استازي توب نشي کولای. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دوه مرسیال صبغت الله احمد وای د نوې ډلی غونډه یو درې اړخیزه ناسته ده او د افغانستان ګډون پکې حتمی نه دی. دی د ښاغلي کلکانی د نظر خلاف وای اړتیا نشته چې په ټولو سیمه ایزو ناستو کې د افغان حکومت استازي حاضر وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي سیاسي ملاحظات باید په حکومت کې د ښځو د ونډې د کمیدو لامل نشي. لیمینیا زی رپورٹ را لګله.
په کابل کې د یک شنبه په ورځ دولتي چارواکي او شمیر مخکخه خزي په دې موخه راټول شوی و چې په سیمه ایزه حکومتوالۍ کې د افغان خزو د ونډې پر زیاتېدو خبرې وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغه غونډه کې وویل چې لا هم له خزو سره په مختلفو برخو کې تاوتریخوالی دوام لري او د هغوی پر وړاندې د ټولنې ذهنیت نه دی بدل شوی. ښاغلي عبدالله زیاته کړه افغانې ښځې د ټولو ستونزو سره سره میړانه کوي او له کور څخه بهر په دندو بوختې دي. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې سیاسي ملاحظات باید په دولت کې د ښځو د ونډې د کمیدو لامل نه شي.
یک وعده را بر شما میتم که به خاطر ملاحظات سیاسی
تاسو سره ژمنه کوم چې د سیاسي ملاحظاتو لپاره به د هیواد وړو ښځو ته د فرصتونو مخه ونه نیسو. موږ متاسفانه منفي نمونې لرو. دا یوې بریالۍ ادارې نمونه او ترڅنګ یې د یو سیاسي تصمیم نیول چې نتیجه یې هم د افغانستان خلکو ته یو منفي پیغام
برای مردم و یک پیام منفي بوده.
اجرایي رئیس د سیمه ایزو ارګانونو له ادارې څخه وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت له ژمنې سره سم په سیمه ایزه حکومتوالۍ کې د ښځو پر ونډ ډیر غور وکړي او غوښتنه یې وکړه چې د هر ولایت په مقام کې د ښځینه مرستیال وګمارل شي. د سیمه ایزو ارګانونو ادارې پر وینا په تیرو لسو کلونو کې په سیمه ایزه حکومتوالۍ کې د ښځو ونډه د پام وړ وه. د یاد ادارې چارواکي وایي دا مهال په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې د ښځو ونډه 14% ته رسیږي چې اوس مهال د ولایتي شوراګانو په کچه درې رئیسانې، څلور مرستیالانې او اته منشیانې فعالیت کوي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې درې والیانې، یوه دیوالي مرستیاله، دوه ښاروالان او دوه ولسوالانو دندې لرلې. د ښځو چارو وزارت چارواکي هم په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې د ښځو پر ونډې ټینګار کوي، خو د ښځو لپاره د مسؤول کار ځای غوښتونکي هم دي. د یاد وزارت مسلکي او تخنیکي معین سپوږمۍ وردګ وایي،
نو زه تاکید په دې کړم چې زموږ خویندې چې دلته حضور لري، زموږ ټوله خویندې هر یوه په یوه مهم نهاد کې کار کړي، که د ښځو چارو په ریاست کې ده، که په ولسي جرګه کې ده، که په هر ځای کې کار کړي، د پروموټ په اداره کې ده، یوسیټ کې ده، باید په دې توجه وکړي چې اول کار چې موږ کړو دوی ته مسؤول محیط او هغه سهولتونه چې د دوی د ضرورت د نیاز وړ دي هغه په هغو باندې فوکس وکړو، هغو ته ډېره توجه وکړو.
د ښځو چارو وزارت پر وینا، په داسې حال کې چې حکومت هڅه کوي په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 30% ته لوړه کړي، خو د نورو کلونو په پرتله اوس د ښځو ونډه له 25% څخه 22% ته راټیټه شوې ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د خزو سره د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین نن ختم شو. د خزو چارو وزارت مسلکي مرستیال سپوږمۍ وردک سره مرکه کړي. تاسو یې دروغو
د تیرو کلونو په پرتله کمپاین چې دا نن پای ته ورسېده، څه توپیر درلود؟
توپیر په دې کې و چې ډېر فعالیتونه د خویندو د ورونو په واسطه ګډ ترسره شول، او موږ د خوشبختۍ ځای دی چې موږ ځوانه طبقه په خپل څنګ کې لرو، او دغه ځوانان چې د نارینه دي، یعنی هلکان او ځوانان دي، ډېر ډېره ښه ونډه، مثبته ونډه پکې واخیسته. د ځوانانو د مینیت خو یو پروګرام جوړ شوی و، د دعوت کړي و، هلته مو خبرې درلودې او مهم مسایل مو سره مطرح کړل، او دغه بحثونه واقعا ډېر تخنیکي او په ډېره ښه توګه سرته ورسېدل. او د دین علماو ونډه پکې اخیستې وه، د موږ په پروګرامونو کې، یعنی د اسلام د دین د کرونا کې دا وڅېړل شول، د صحي د نګانه دغه تاریخ والی ډېر ښه وڅېړل شو په دو برنامو کې، دو پروګرامونو کې، او ښځو په خپله جرات کړی وه، دغه متضررو ښځو په خپله جرات کړی وه، هغه خپل پیغامونه یې څه تسامي کړي وو، څه یې په ژوندي توګه په خپله خوله وویل چې دوی څه رقم دا تاوتریخوالي سره دوی مخ شوي، څه رقم مبارزه یې کړې، او څه رقم موږ یو څو تنه ښځه معرفي کړي چې دوی په خپلو پښو درېدلي، اوس د کار څښتنې شوي او د ایمایي مرکزونه راوتلي، ځان ته یې ژوند جوړ کړی دی. سل په سلو کې کارونه هغه رقم چې زموږ زړه غواړي انوز هم نه ترسره کېږي، ځکه چې ډېر لاملونه دي، ډېر جنجالونه دي په افغانستان کې. که ژوند وه، موږ دغه پلانونه لرو چې موږ د مرکز نه ډېر غواړو، د پلازمېنې نه ډېر غواړو چې ولایتو ته انشاءالله دغه
غونډه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټولنه او کورنیو کې د واک نه انډول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي، چې یوې د ښځو سره د هغوی د میړونو لخوا د تاوتریخوالي ترسره کېدلو ته اشاره کړې، او یا هم په ټولنه کې دغه نا انډولي چې د کلونو کلونو همداسې فرهنګ ګرځېدلې، څه رقم به راکمه شي؟
د بشري حقونو شمېره چې دوی وړاندې کوي، او همیشه په دې ټینګار کوي چې دغه تاوتریخوالی پورته شوی، یعنی موږ ته اصلا په افغانستان کې یوه حادثه او یوه واقع هم د منلو وړ نه ده. دا په دو مانا نه ده چې زه یعنی دا خبر ردوم، یعنی یوه شمېره هم ما ته د منلو وړ نه ده، مګر د دغو کمیسیون ادعاګانې زه تر یوه حده نه منم، په څه چې یو خو د افغانستان په کچه داسې واحد او یو ډیټابیس موږ نه لیدو چې دغه قضیه او دغه تاوتریخوالی څو ځه ثبت کېږي، په وزارت عدلیه کې، په وزارت داخله کې، د ښځو چارو په وزارت کې، په خپله حقوق بشر په اداره کې، یعنی هغه واحد هغه نه دی معلوم. خو موږ په دو هڅه کې یو چې په وزارت کې باید موږ دغه ډیټابیس جوړ کړو، جوړ شوی دی، خو موږ غواړو چې تقویت یې کړو، د ټولو سره یې وصل کړو، تر څو چې دا شمېره واقعي شمېره معلومه شي. موږ د کورنیو نه چې فایل ونه کړو، موږ د میندو سره چې کار ونه کړو، په خپله میندې په خپله غېږ کې دغه ماشومان چې سروي، د هغو اولې ورځې نه مور او پلار دغه توپیر د دوی په ذهن کې ورپېچ کاری کوي. یعنی هغه د دوی هغه لومړني قدمونه د دوی هغه لومړی الف بي تي سي چې زده کوي، هغه پلار چې دی هغه د ښکلا خوراک چې زده کوي، هغه هر څه د ژوند چې زده کوي په کور کې د تبعیض او د توپیر سره شروع کیږي.
بله، ساس مشوره داده چې دا د کورنیو کار دی، باید دوی د موضوع ته پام کړي. په سیمه ایز حکومت والی کې د ښځو د مشارکت زیاتېدل به د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي او ګټه به یې او که زیاتېږي نو په کومه طریقه باید زیات شي؟
د سیمه ایز حکومت والی کې د ښځو ونډه به ډېر زیات مثبت تاثیر وکړي، په څه چې د ښځې غږ به تر هغو ځایه چې نه رسېږي هلته څوک نشته چې ویرته وي. غږ دی یو د ښځو چارو د رئیس دی چې هغه هم دومره په غونډو کې حق نه ورکول کېږي. یعنې په څه چې دا یوه وي همیشه په غونډو کې، دا به یو قوت شي که ښځې مثلا څلور پنځه شپږ هلته د رئیسانو د سکتوري رئیسانو په صفت راشي، خپله مبارزې ته ادامه ورکړي، د ښځې غږ ورسوي او د ښځې په غوښتنو په حقونو باندې ټینګار وشي. مګر لارې چارې دا دي چې اول خو هغه سهولتونه، هغه نیازمندۍ، هغه مسؤول محیط د کار باید دوی ضمانتی وکړي. هر سکتور، هر وزارت، هر ریاست د دوی ګډون باید په نامه نه وي. د دوی د ظرفیت په جوړولو کې دوی ته حمایت ورکړل شي، زمینه سازي ورته وشي چې دوی ظرفیتونه لوړ شي او یو هوسا یو مسؤول د کاري محیط دوی ته جوړ شي.
بله، ډېره مننه سپوږمۍ وردک کور ودان.
تاسو نن مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې امنیتي چارواکي د یو درش تنو طالبو سوالو تنو د وجلو ادعا کوي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لیږلی.
د کندوز د امنیت قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې په دغو عملیاتو کې د امام صاحب ولسوالۍ ځینې کلي له مخالفینو نیولي او د طالبانو د یو دیرش تنو له وجل کېدو پرته 18 تنه نور ټپیان شوي هم دي. هغه زیاتوي چې افغان ځواکونو د امام صاحب په جوی بیګم، قرغیز او نوابات سیمو کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د وسلو زیرمې هم نیولي دي.
ولسوالۍ امام صاحب عملیات صورت گرفت، دشمن با دادن 31 کشته و 17 زخمی و از دست دادن مقاتل.
په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات وشول، د مخالفینو یو دیرش تنه ووژل شول او 18 تنه نورې ټپین شوې دي او د وسلو ایوان د زیرمې هم افغان ځواکونو نیولي او اوس طالبان له سیمې وتلي دي. د قندوز د امنیت قماندان حمیدی وایي چې په وجل شوو وسلوالو کې د طالبانو مشهور قماندانان او درې خارجي اتباع هم شامل دي.
در جمله کشته شده چندین تن از سرکوبان مشهور مخالفین و همچنان تعداد 3 تن از اتباع خارجی در جمله کشته شده است.
په وجل شوو کې د طالبانو 3 تن مشهور قماندانان او درې خارجي وسلوال شامل دي. د امام صاحب سیدون کې وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو دا جګړه په داسې حال کې کیږي چې هوا یې خشوې ده او په بل ځای کې د اوسېدو امکانات نشي برابرولې، خو یو شمېر کورنۍ اوس هم بې ځایه شوې دي.
د امام صاحب ولسوالۍ د کولامان د کلي اوسېدون کې کله چې زمونږ کلي کې جنگونه کېږي نو طالبان چې کوم دي راځي د خلکو کورونو کې، هغلته مورچلې او دغه جوړوي، نو د دې وجه نه بیا حکومت راځي هغه کورونه ولانی. زیات ځین چې کوم دی عوامو ته رسېږي، حکومت او دغه په باره کې دواړه خپل منځ کې دومره ځین نه چې څومره ځینونه کورونو ته خلکو رسي عوامو ته رسي. اوس په الحال په د درې کلي کې جنگ دی چې د ګنبزو صحایو یادېږي، خلکو ته یې خطونه ورسي چې تاسو وځئ د دې ځینې ون طالبان راغلي د عوامو کورونو کې ناستي او دولت چې کوم دی هم پوری دا عوام کورونه لګي او ډېر سخت جنگ دی. بس عوامو ته تکلیف دی، غټ سره کې بند کړی دی.
اوس پیل چې دی جنگ په نوابات په مندخه کې جنگ دی، نو جنگ دی حتمن چې جنگ کېږي دولت او طالبان ترمنځ، مرمۍ دي نو حتمن د خلکو کورونه لګي. بس دوی خانه ډزې کوي، هغوی خانه بس دواړو طرفونو ته عوامو ته همیشه تلفات اوړي. خلکو په زحمت باندې کورونه جوړ کړي دي، چا کورونه خرابېږي په بدې یخو یخنیو کې په کډو لاړ شي، سړې شپې دي یو ځای بل ځای کې تیروي، خلک بې ځای کېږي. طالبان هم جنگ دپاره خلکو د کورونو استفاده کوي، نو دوی چې کله کورونه دولت باندې ډزې وکړي نو بیا دولت هم مجبوره ده چې هغه کورونه ولي بمباري کوي.
په قندوز کې د روان لمریز کال په موده کې د جګړو لامل په زرګونو کورنۍ بي ځای شوی چې 13 ورځ د قندوز والی هم دغه ولایت ته راغلی پلاوی څخه چې د قاتم لاټړ د قواو قماندان هم پکې وو د مرستو غوښتنه وکړه. د سیمی خلک وایي چې قندوز له تیرو دوه کالو را په دې خوا یو ځل بیا د سختو جګړو ډګر ګرځېدلې چې لامل یې زیات زیان عامو خلکو ته اوښتی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
سکال د نوبل د سولې جایزه د یکشنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې د آی سی این په نامه یو نړیوالې ډلې ته ورکړل شوې چې د اټومي وسلونه د نړۍ د پاکولو لپاره فعالیت کوي. د امریکا غږ د خبریالي رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د اټومي او کیمیاوي وسلو د محو کولو لپاره د نړیوالې مبارزې سازمان یا آی سی ای این د نوبل د جایزې د قبولولو په وخت د ناروې په پایتخت اوسلو کې غوښتنه وکړه چې اټومي قدرتونه باید د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د انبارونو او سلاکوټونو د تباه کولو معاهده لاسلیک کړي. ساینس پوهې بیټریس چې د اټومي وسلو د محو کولو د نړیوال سازمان په استازیتوب د نوبل د سولې جایزه قبول کړه، د خپلې وینا په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې آیا اټومي وسلې به لومړی ختم شي او کنه موږ به لومړی ختم شو. میرمن فن خبرداری ورکړ په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د اټومي جنگ خطر را پیدا شوی او نړۍ اوس د داسې بې اعتباره شرایطو لاندې ژوند کوي چې د اټومي وسلونه د استفادې په صورت کې دوه اړخیزه تباهي او بربادي یقیني ده. د اټومي وسلو د محو کولو په نړیواله ډله کې 1500 سازمانونه شامل دي چې دا وخت له سلو نه زیاتو هیوادونو کې د اټومي وسلو د ختمولو لپاره لګیا دي کار کوي. د نوبل د سولې د جایزې کمیټې په 2018 میلادي کال کې د اټومي وسلو د محو کولو په باب د دغه سازمان د هلو ځلو په نتیجه کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس سره بللو تعریف وکړ. سکال د نړۍ 112 هیوادونو د اټومي وسلو د محو کولو معاهده لاسلیک کړله. پاکستان، چین، روسیا، اسرائیل او امریکا په هغو نه هیوادونو کې شامل دي چې په خپل ضد ودرېدل او د اټومي وسلو د محو کولو نړیوال تړون له لاسلیک کولو نه انکار وکړ. پینځاتیا کلنه جاپانی ساینس پوها سیټسکو تورلو چې په 1945 میلادي کال کې په هیروشیما باندې د امریکا د هوایي قواو لخوا د اټومي بم د اچولو په وخت 13 کلنه وه او ژوندی بچ وه. د میرمن بیټریس فنسری یو ځای د ایکان په نمایندګۍ د 2018 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه قبول کړه. هغې په خپله لنډ وینا کې وویل، موږ د اټومي بم د تباهۍ مناظر په خپلو سترګو لیدلي دي، نور باید له موږ نه عبرت او پند واخلي. زمونږ ویناو ته ښه په زیر او غور متوجه شي او په دې ښه پوهیږئ چې ستاسې اعمال عواقب لري. پاکستان، هند، بریتانیا، امریکا، اسرائیل، شمالي کوریا، روسیا او چین د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له مذاکراتو سره مقاطع کړې ده، په غونډو کې ګډون نه کوي. سول جنگ تقریبا 13 کاله پخوا پای ته ورسېده، خو اوس هم د اټومي وسلو د تباه کولو او یای په خپلو سلاکوټونو کې د دښمن د یوې احتمالي حمله د دفع کولو په خاطر د ساتلو په اړه ګرم بحثونه دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی چې د کوریا ټاپو د کړکیچ په سوله ییزه توګه حل شي. خلیل خان د رپورت تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د شمالي کوریا د قضیه په اړه پر ټولو هیوادونو د یووالي ژغ کړی دی. ښاغلی ګوټیرس په ټوکیو کې جاپاني خبریالانو ته دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو او شمالي کوریا ترمنځ د ډیپلوماټیکو هڅو د زیانمنولو دي ډډه وکړي.
I think the unity of the Security Council is absolutely crucial, and I strongly appeal for the members of the Security Council to stay united in order to make sure.
زما په فکر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وعده ډیر مهم دی، او زه د امنیت شورا د غړو سره د غوښتنه کوم چې دا ډاډه کړي چې اټومي وسلو د ختمولو هدف ته د رسیدو لپاره دی متحد پاتې وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا خبره لاغه ورسته کړي چې د جمعې په ورځ یو ځانګړی استازي جفری فیلډمن په پینګ یانګ کې د شمالي کوریا له جګپوړو مشرانو سره لیدلی وو. عمومي منشي پر جاپان هم غږ وکړ چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو څخه د دفاع په بانه نور هیوادونه باید د وسلو د درلودلو هڅې ونه کړي. عمومي منشي دا هم وویل،
مای ایکسپیرینس از دټ ډیپلوماسي that is done with a loudspeaker normally fails.
زما تجربه دا شی چې ډیپلوماسي چې کله د لاوډ سپیکر د لارې پر مخ وړل کیږي په عمومي ډول ناکامه سي. زه د پټي ډیپلوماسي ډیر طرفدار یم. هڅې روانې دي راسي چې دغه هڅې تر پښو لاندې نکړو. بلې خوا د ملګرو ملتونو استازي جفري فیلډمن چې شمالي کوریا ته تللی د شنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې د غلط تعبیر ډیر لوی خطر موجود دی او دا کولی سي د شمالي کوریا سره جنگ د پیلېدو سبب وګرځي. هغه پیانګ یانګ ته د سفر پر مهال په دغه یوه ټینګار وکړ چې د خبرو اترو چینلونه دي خلاص وساتي. د ملګرو ملتونو دغه استازی د 2010 کال وروسته د ملګرو ملتونو لومړی لوړ پوړی استازی دی چې شمالي کوریا ته په څلور ورځني سفر تللی دی. هغه دغه سفر په داسې حال کې کړی چې شمالي کوریا یوه اونۍ لمخې وویل چې د بلاستیکي توغندۍ ازموینه کړې ده چې تر امریکا پورې رسېدلی سي. د ملګرو ملتونو استازی فیلډمن د شمالي کوریا د بارنیو چارو وزیر رای یونګ او مرستیال وزیر سره هم ولیدل او دوی په دې موافق شول چې اوسنی وضعیت ډیر کړکېچن او د نړۍ د امنیت او سولې ته نن ورځ تر ټولو لوی خطر دی. فیلډمن زیاته کړې چې دې وضعیت یوازنی حل ډیپلوماټیک دی او دا کار د رښتونو خبرو اترو د لارې ترسره کېدلی سي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د واکسین کولو پراخه مبارزه روانه ده چې د بنگلاديش د کاکس بازار د روهنګیا مهاجرو په کمپ کې د ځین ناروغیو د خبرېدو مخه ونیول شي. پاموکړی د خبریالې لیسا شلاین رپورټ ته چې زامن مومن د تاسو لولي.
د ډیفتیریا ناروغي چې په لسیزو کال په خوای له بنگلاديش نه ټغه ټول شوی وو اوس د روهنګا مهاجرو د کاکس بازار په کمپ کې خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی چې د شپږو مړو په ګډون څه باندې د 110 مشکوکو پیښو تشخیص شوی دی. د روغتیا د چارو مامورانو خبرداری ورکړی دی چې دا به د یخ د یوې لوی ټوټې یوه وړه برخه وي. دوی وایي مهاجر په بېسارې توګه د ناروغیو په مقابل کې حساس دي ځکه چې دوی ته کم واکسین شوي دي او په ګڼه ګوڼه غیر صحي کمپنیو کې وسیږي چې دا بیا د ساري ناروغیو لپاره ډیر مساعد دي. ډبلیو ایچ او نتاقه فضیله شعیب وایي د دې اداره د بنگلاديش د روغتیا او د کورنې هوساینې وزارت یونیسف او انډیوالانو سره په ګډه کار کوي چې د ډیفتیریا د ناروغۍ مخه ونیول شي. دا په لوړه درجه تنفسي ساري ناروغي ده. د علاج له لارې د دې مخه نیول کیږي. شعیب خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
For example, WHO assisted for the basic training of vaccinators in several places in Cox's Bazar for a vaccination campaign targeting all children up to 6 years with pentavalent DPT vaccine and pneumonia vaccines which protect against diphtheria and other
The مثال په توګه WHO د کاکس بازار په یو شمېر سیمو کې د واکسین کولو د مبارزې لپاره واکسیناتورانو ته اساسي ټریننګ یا روزنه ورکوي. هدف یې ټول هغه ماشومان دي چې عمرونه شپږو کالو ته رسیږي. د ډی پی ټی 15 اړخیزه واکسین او د سږو د پړسوب واکسین ورته کیږي چې د ډیفتیریا او د نورو تنفسي ساري ناروغۍ په مقابل کې وژغورل شي. ټاکل شوی ده چې د واکسین کولو دغه مبارزه به 2 هفتې وخت ونیسي. ملګرو ملتونو رپورټ ورکړی دی چې د اګست میاشتې د 15 نیټې نه راپه دیخوا 650,000 روهنګیان د کاکس بازار ته تښتېدلی دي چې په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه ځانونه سیب ته کړي. د دغو مهاجرو نیمایي ماشومان دي. ډبلیو ایچ او او انډیوالانو یې پخوا د مخنیوي اقداماتو له لارې د کاکس په بازار کې څه باندې 100,000 کسانو په خوله کې د کولورا واکسین قطرې څڅولي دي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې لومړی برخه واوریده. نیم ساعت وروسته د تازه رپورټونو سره تاسو خدمت کې بیا حاضرېږو. تر هغه پورې د دری برخې اوریدل مه هیروئ.